ملی شوی ندی. خان محمد سین، آزادی رادیو کابل.
نماز دیگر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ لا آزادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه او د آزادی رادیو اونیس پروګرام د میرمنو لپاره د آزادی رادیو ځانګړی اونیس پروګرام د هم او تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
داسې حال کې چې نن د روژې لومړۍ ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د طالب وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو او درنو مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي. په هرات کې چارواکي وایي چې دغلته د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسلوالو څوارلس ولسي وګړي وژلي دي. د هرات د امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي رډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه موندل شوی دي. په کندهار کې د 215 ماتم کلی اردو مرستیال ویاند احمد صادق ایسا ویلي چې د خاکریز ولسوالۍ درویشانو کلی کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي. له فرا ولایت څخه هم د نخطو مرکشوب لو رپورټونه ورکړل شوي. دغلته د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله قانی ویلي چې طالبانو تیره شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته برید کړی چې شل تنه پکې وژل شوي. د فرانه په یو بل خبر کې راغلي چې د بکوا ولسوالۍ کې د هیروینو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری شوی دی او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان طالب وسلواله او که ملکیان دي. په فاریاب کې هم امنیتي چارواکي وایي چې اتلس مخالف وسلوال په یوه نښته کې وژل شوي دي. په عین حال کې که جګړو زور اخیستی، په دوحه کې بیا د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو هرکلی کړی. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د استولو په خاطر په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر روانو کورنیو چارو نور راپورونه هم لرو. خداشه به یو نړیواله مسله راخلو. د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. واشنگتن پر مسکو غږ کړی چې له وینزویلا څخه ووزي، او مسکو بیا له واشنگتن غواړي چې په وینزویلا کې له خپلو غیر مسؤلانه پلانونو څخه لاس واخلي. رضوان مراد د موضوع جزئیات د ازادۍ رادیو د خبر د خبر د مرکزی څنګه د راپور پر اساس وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د وینزویلا د بحران په اړه پر یو بل انتقادونه کړي دي، او د وینزویلا په حق له د یو بل تګلارې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له ABC تلویزیون سره په خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له وینزویلا ووزي. مایک پومپیو ویل چې ډیر ژر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وویني، او د نوموړي په وینا دا ښکاره خبره ده چې موږ غواړو روسان، ایرانیان او کیوبایان له وینزویلا ووزي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و دی نه غواړي چې واشنگتن د وینزویلا په شخړه کې ښکیل کړي. نوموړي ویل ده له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په وروستي تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا پرته له یو مثبت کار په وینزویلا کې بل څه نه غواړي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکا باید په وینزویلا کې خپل غیر مسؤلانه پلانونه بند کړي. لاوروف په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرنس کې امریکا تورنه کړه چې د وینزویلا د قانوني حکومت د لرې کولو کمپاین پر مخ وړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا غږ وکړ چې غیر مسؤلانه تګلاره پرېږدي او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عمل وکړي. روسیې چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره ټینګې اقتصادي اړیکې لري، په 13 مارچ میاشت کې وینزویلا ته په دوه الوتکو کې سل سرتیري واستول. د امریکا حکومت ګمان کوي چې په دې سرتیرو کې ځنګړي ځواکونه او د سایبري بریدونو متخصصان شامل دي. متحده ایالات بیا د وینزویلا د حکومت له سیاسي مخالف خوان ګوایدو چې خزانه موقت جمهور رئیس اعلان کړی دی ملاتړ کوي. د امریکا په شمول د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د مشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. د ماښام لو د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د ماښام تر او آزادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د بوست په نوم سیمه ایزه راډیو څنګه یولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمې نړۍ اورېدل هم مه هېروئ. که څه هم د ټول هیواد په کچه سلګونه غږیزې او بېلابېلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه یې تقریبا ټوله جګړو او ناامنیو نیولې، راډیوګانې څنګه فعالیت کوي؟ په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی وروسته له یولسو کلونو د یوې راډیو، یعنې د یوې محلي سیمه ییزې راډیو چې بوست نومیږي، د دې فعالیتونه څارلي دي او په خپل راپور کې د دې راډیو فعالیتونو ته کتنه کړې.
دلته یو شمېر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یولس کلن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یولس کلنه شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي وانه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسی مکلز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، ول اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان د ریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري د چراغلې دی فقط پر موږ ډېر ټیکسونه ډېر کړي دي، نو ټیکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوام چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر دي.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمې ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی دی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوس رادیو خبرونه سوا چنم ز خوان اخم او اوریدم خوان زنیخه او مشتاق خبرونه په زړه پورې دي چې موږ نا اوریدونکو نظرونه چې خو خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم ځنې خوشاله دي موږ هم ځنې خوشاله یو خو د تلای دوی ته نور هم وسوار کړي چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې کړي او چې دا لوی څه موږ پښتانه کړې دغه ځنې خوشاله دي نو موږ غواړو چې د زاید صاحب څه چې موږ ته دغه روان روژه کې هم دغه څه خبرونه جوړې کړي لکه تورې تېرې روژې کې چې جوړې کړې بیا
بوست رادیو خپل خبرونه پر 98.3 FM څپه کوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 یې په مرکزي زون، 4 یې په لویدیځ او نور یې په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 3 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
نه جنگ دی باید نه وي، جنگ د افغانانو سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جګړه بیخي بالکل آرام ده. اسلام د سولې دین ده، د مینې، د محبت، د ورورۍ، د اخلاص، د قوت دین ده. طالبان خدا خواهش داره سره کینه د دواړه طرف افغانان مري. د روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رژا کې نه دی ښه. رژا خو مبارک میاشتو دا په کول کې به میاشت دا کې دارې دو چې دا کې الله په مسلمانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحله کې ډېر خیر ده او مسلمان په هر وخت کې روژه یې که بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده او خاص کر روژه کې دا ډېره بهترینه میاشت ده. په دې کې خو پکار ده چې موږ تاسې خیر خواهي وکړو. جنگ خو نه ده پکار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
د روژه د امن میاشت سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي. باید موږ آرام وسیګو. د یو لس میاشت موږ دغه شی مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس. مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود سایقل وایي افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې ښه او د پام وړ ځای او مقام لري. ښاغلی محمود چې پرون یکشنبه په کابل کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل په وروستیو 2 کلونو کې افغانستان په دې سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ښې هڅې کړي دي. د ښاغلي سایقل د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سایقل د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوې بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل په مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان د یو خل و بغاڑی په صفت بدل شی، نه دا چه در نور تر سیور لاندی ولی دل شی. زمان در لوب سطح فوق العاده لوڑا و مهمه شوی او فکری او تخصصی ذخیره مو په ملګرو ملتو او د بهرنی چارو په وزارت که دیره شوی دا
هم زیادتر باشه.
خاغلی سایقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په 3مه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي اوالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافي ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیرونی سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک عدالت سیاقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
ښاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی راډیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن له کابله په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو لخوا یو پر بل حملې یو مایوسانه پیغام دی. عبدالمنان له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بندې کړي. مولوی خدایداد د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ څخه لیکي اوربند زموږ د ټولو افغانانو عرض و تمنا ده، د روژې مبارکې په خاطر اوربند وکئ. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي باید په روانو خبرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو زیات ټینګار وشي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال مخالفین باید افغانان په دې روژه مبارکه کې په کراره پرېږدي او اوربند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند ولایت له بولان نه لیکي طالبان خو اوربند نه کوي نو افغان حکومت د خپل خوا اوربند اعلان کړي. نظام الله ساپای له کونړ لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره راسی په دې روژه کې اوربند وکړي تر څو دا مبارکه میاشت په سوله او امن کې تیره کړو. پر نورو موضوعاتو هم اوریدونکو سمسونه راستولي. جاوید له کندهار لیکي زما له ښاروالۍ نه هیله ده چې د خوراکي موادو په نرخ باندې پام وکړي چې روژه مبارکه ده او نرخونه ډېر لوړ سوي دي. او تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکي چې د روژې پر رسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي، چارواکي د پاملرنه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. او دا هم د خپرونې په پای کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي. که د یوې ښځینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي، او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځینو بچې والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه مغر رول لري، څه زیې لره د ما لور
زنانه نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار، ورور، میړه او زوی په نوم وپېژندل شي، او لا کوره بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لویې شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې له یو ارواپوه سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. یوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. یوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي، ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله، خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایم چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي، چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه یا خپل نوم چاته مه وایي یا خپل نور نجلې سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم بیا ما نوم نخلی و خور میخکی.
نوم ده هر کس ده هویت یا برخه ده او اکثر وقت پر طولنه که پا همدی نوم پیشندل کیگی. خوب افغانستان که زیاد شمیر نارینه ده خپل کور ده خزینه و گرو ده نوم لاخستل و سر حساس دی او آن تند خبرگون خیی. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یو ملګري کې سره تا کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړه او د بل چا خور نوم زده او هغه ته په ټوک او دغه باندې باندې کله کله کې د خور نوم خښته بل ورځ همدار پسیدل او همدا ورکه په چاکو وخله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي او یا کله نه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یاده ووایي چې کله پیغله واده پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هېڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني. ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلي وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې همیشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه، خو زه په خپله غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغانو ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشنفکره سړی دی، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل سوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سره، یعنې هیڅ شی هېچېرته د یوې ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابان یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځې نه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې ننه پورې خلک په ډېر با عزت یادېږي، هغه عیب نه لري، تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا ده هماغه لوری یې حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه و لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې چې سیاسیون دي باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي، یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې دا که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول، څه زه په دې باورمند یم څه د ما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغه رول لري، څه زه لرم د ما لور هماغه حق لري او هماغه د هویت د درلودو حق لري، څه د ما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې ما لور حق ډیر لري، ولې چې دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د مانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي، خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د اړیکو او پر رسنیو د څار مشوره صالحه ساقزی خلقی وای د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکاري د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډیر مننه کوم زما پام مو د موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات و فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل لپاره یو لاره پیدا کړو.
ظریفه غفاری ما د میدان خار او سنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه مهله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو نه مخستل شرم بولی؟ که د یوې ښځینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟
زمونږ د ټولنې جوړښت داسې دی، مونږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی شي. هغه کسان چې د همداسي وضعیت کې مخ کیږي، دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې میرمن یا د کورنۍ د ښځینه نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کېدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په خپل ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینهو ته، داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا شي، چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي، ستړي مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپله رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې لپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهو له خوا نه شروع سي، یا په نارینهو کې د لپاره فکر او کمپاین وسي، یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو، پوهنتونونه او دا د معاصرې نړۍ بنسټونه، په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبک په هکله باندې بحثونه او څېړنه او ناستې او خبرې وسي، او هلته په دې هکله باندې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو د سنت را مات شید دغه وضعیت
او نارینه باید څوکیږي څا ډول خپل ذهنیت بدل کی
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دی هغه د ټولنې دی یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي هغه جوړښت کې باید تغییر راشي طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري برنامو ته ضرورت لري او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځ ته راسي وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای